له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه وه، او بل دا چې هغه یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وو چې دا قرارداد دې نه کېږي، او یا هغوی ویلي وو چې دا قرارداد دې وشي، یا یې ځینې شرایط وضع کړي وو څنګه چې وړاندې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه یې نه وه چې حکومت دې حتماً هغه پام کې نیولی وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه، چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصا ولسمشر کرزی هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله. چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي، یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي، یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي. بله موضوع چې وه، هغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو، چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي، د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي؟ بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هورمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوي، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي؟ یعنی هماغه موارد غواړي چې له سره یې بدل کړي، او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد با نوې بیا کتنې موضوع پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چاته د امریکې ته ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري. حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي، او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. لکه د تړون په پخواني وخت کې مثلا اجازه راکړئ زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب سبحتالله مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم و، مطرح کړل چې که چېرته ولسمشر کرزی دا قرارداد امضا نه کړي، زه له افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې، او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې، موږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي، یو هم په دې موقف کې نه وي چې راسي په جرات باندې ودرېږي، او د افغانستان د جنګ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي، او د امریکې دولت وپنګوي چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوئ.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمن و چې د افغانستان او امریکا په امنیتي تړون غږېده.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموګه ګلاساده راډیو اوري د خبري مطالبه برخه پای تر سو وس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو ل پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
دا کلی په دیوال باندې بولې کما امن او ستا پر سیدویا ننګو تکستینه
سور. په هنر جاج کې د ابو ریحان البیرونی د ژوند او علمی کار پاړه لا په هاند رازقي نړیوال سره غږیږو.
سیدلا د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د ټپ په نگاه کې تیرې کې د نوم ورسره چې دا په خپل په علیګر د هین په یو مدرسه کې موجود دی.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشت نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي. په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لومړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یو لسم سرود لومړی برخه واوري.
زای زای غره کې جېړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګ دبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپل تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کال نور هم ژوند دی. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده، په 1903 مریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوی خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت، نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړیو ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیو مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه، تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونی ته ولاړ، خود مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لا مکتبتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت دامه کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست نامه کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي.
دا پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعره ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعره او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډ همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او پولیسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوړي.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هېواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
در کومه شاعری د ځوانانو لپاره ډیره فائدہ ده. ځوانان را ویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعری کې موږ ډیر خوشالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی چې همدار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د
د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنۍ هغې کې د شیرونو تر څنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو تر څنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننی هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل اثر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو رواني خبرې او لیکولی شو، او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړي 115 علمي اثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندیانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د کورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړې لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستوف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویلی شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړی تقسیم اوقات وړاندې کړ او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه اثر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و. او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیزه، په کیمیا باندې پرشتہ بابا کی پر کیمیا کے ہم زیر تاثرہ لکھ لیجیے چې اگر جملے نہ مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه د افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودمي مشهور کتاب دی سیدله. سیدله د البته د عربي لغات دی او د هغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نوم یوه نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومېږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې ویلی دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه یې پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې دا کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کولی کې پښتو هم کولی یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمنګ یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي یا په عربي باندې کړي. بنا په پښتو باندې زمنګ ډېر کم دانشمندان نه پویدل چې نه پویدل د دوه نوشتي چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي د دوه ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسې حتماً د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې د ځانته ځانګړی ساب درلود، د کوم بل لیکوال ساب نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دوی دیش کړي چې د یو بل د آثارو نه دوی متاثره شوي دي. په خپله البیروني مثلا لکه چې وایي د ارستو د آثارو نه مثلا چې ارستو په فلسفه کې ډېر لوی شخصیت و، یعنې په ځانګړې توګه په فلسفه کې بنا البیروني هم په فلسفه کې وارد و، او د دې لخوا نه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابي مثال وکړو لکه ذکریا رازي میتوکو چې په طب کې دا ډېر مخ خلکو د دوی د اثار نه مثلا دا استفاده ترې کړې ده او متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته مخه کړې ده چې دا په طب کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثار یې پرېښي دي.
بله، تاسو ویل ستاسې د بیروني په هکله مقاله لیکلې ده، د بیروني د ژوند کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
مخته ته چې څنګه چې بیروني شخصیت دی، ته د علم د نه چېرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، په هغې کې ټول دغه پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي، زده کړې چېرته کړي دي، د چا د کتابونو نه استفاده کړې، د دې لومړني استادان څوک و، بالاخره دوی چې لومړی اثر لیکلي په کومه رشته کې لیکلي دي، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغې جملې نه مونږ دا چې په طب کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب و راجی و دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړې ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، په ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسې د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیروني په ځوان کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او موږ غوښتل چې ډېر فوکس په هغه وکړي؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ژوند همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیروني په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله، متاسفانه نشته. داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي د خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغه که څه هم زده کړې نه دي کړې خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېرې خبرې په زړه وي خو یوه نیمه یې د شعر په ژبه راووزي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د یوه داسې کس لپاره چې نالوستي وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار انسان شاعری
اوس که یو غزل را ته وای
خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، خار ته جګړه یا په بیا بیا راوړي، ځکه میکلی ته پنا راوړي، او لکه می پستر ګو باندې ځان پوها کا، لک می پستر ګو باندې ځان پوها کا، ګنګ کیسه می داشنا راوړي، او لالی لما سره گاوت کې وسی، لالی لما سره گاوت کې وسی، وایم دنیا نه می دنیا راوړي، چې د شپکې لګوتو پریوتلا، چې د شپونکي لګوتو پریوتلا، مړه شوه شپېلې ما پکې سره ولي، او چې دښمن لسان د خوند اخیستی، چې دښمن لسان د خوند اخیستی، هیلې هغه چمکه خندار وړي.
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعرانو چې شعر لیکي د دوی شاعری چې د نارینه او سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسو څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یو نارینه؟
خو داسې خبره ده که نه زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه به ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي، نو زموږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټولو به ښځې باندې عمل کېږي که نه، منو ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د مینې باره کښې دي خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړی خلک به فکر وکړي چې دا نارینه او شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کوم وایم چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زموږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه، ستا ولې داسې شاعري کړې ده. نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره مار وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې پخلوي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغو تر اوسه پرې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس نه دی که نه، ستونزه ده. او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکول شي، نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې اظهار به وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترېنه ځي پرهر پرهر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پرهر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شي په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کې چې مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، څکلې مې خپلې وخت هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زموږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دی پکښې ژوند کوي، ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکښې راخیستي، او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو ژوند ته وایي که نه، ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړې خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، مینې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پرې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ موږ سره ډېره مرسته وکړي، نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وسي ډاډه وسي که نه، بس خو داسې کېناستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کښې زموږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د د پښتني ټولنې عام افکار اکثرا د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیر غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
اخون موسی او مارغر، لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سړې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناستو. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه، او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تیرې شوې، سپینګری هماغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزي کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپینګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په هماغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې اخوندصاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکه یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګید غلی شو. مخکې لدې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې لتا زار شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مون کړی. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخوا په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اپ کې لدې ځای پناه شو. سپینګری لراغلو خلکو پوښتل، څنګه وم پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوستا په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، د یو ډېر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپینګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یوه راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تېره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرې دلی غږ وبیل، لاینه ورک شله دې ځایه. خامار وبیل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او بویې ویل، که چیرې ته لاړ نه شي نو زه به خیرا وکړم. خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې خامار د اخوند خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي. خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټیکوټه نومېده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزي ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد صالح الکوزي. شیخ محمد صالح په قوم الکوزي او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزي او ټبر اوسي. شیخ صالح موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمی او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منع کاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښه وه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ صالح تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمی شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوه لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابیک خان کابلای وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابیک او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي، نقل دی چې شابیک خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد صالح وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد صالح ورته ولیکل او وی ویل، ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړي نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابیک خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود و، نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابیک صوبهدار ته یې لیکلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت بولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت بولې د هر چا وړم. چاشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت، چی آشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاور ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده مینت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د رادیویی مجله د ورېښمین خیال په لسم صورت کې مواوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه کاک یې ونه وژني. دا چې د یولسم سورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویه دښته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته، لکه شوخه ډمه هسکه شي اسمان ته، ځای ځای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي، د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی، د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی، تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې، په سوچونو کې لاهو لکه باد باندې، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نرینه ښایست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابهت یا ولاړ غر دی، تور سترګو کې رګ د سرخی ښکاری، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری، کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموشې څیرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تور سترګو کې ژوند وهی موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول د کک څخه ډاریږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه، نن د کک په وړاندې بیا ساقی ولاړ دی، وایي یه ستره سالار از موږ مشره، گرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه، نن مې بیا د زرنگ خار نه هوما غوښتي، یو خوم ډک له آریایی اصلي شرابو، په قلقل د سراهی تر غاړې راشي، په پیاله کې د لنبې په څیر نڅیږي، د هوما له بوټي جوړ چن له ململه، ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي، کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو، ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې، د هوما شیره له ګلو څخه باسي، د ساقي زلمیو پیغلې معشوقی دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي، سپوږمۍ د راختو شیبو ته وای په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وهره خیژه سپوږمیه کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مست نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تندې کړې را برګې ما ته مستای ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهیږي چې مې زړه ډک دې له کرکې ته ساقي یې له هو ما سره دې کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردی نجونې که دې بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تورې شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې